بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنئ. ایزنو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال لویګي د میاشتې 14مه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 28مه او د 2023 میلادی کال د ستمبر 15مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه، په خبرونو کې یو راپورټ هم اوریدل شي. بیا درته په ایټمی خبرو کې د ایرانی ملت په ګټو په ساتنې د ایران د ولسمشر ټینګار تنوالاندې سیاسي تبصره وړاندې کیږي. نن د هندارې پروګرام هم لرو چې نننۍ پروګرام کې موږ سره برخوال دي ډاکټر محمد اکبر وردګ، همداراز مولوی قلم الدین صاحب. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې خوشبې پروګرام اوریدل شي. بیا هم د مطبوعاتو پروګرام لرو چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنه د مکو بیا خبرونه سره حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پامکړه د محال خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي شورا مشر ویلي چې د ایران اراده د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خاغلی جبلی د افغان ولس لپاره د ځانګړي ټلویزیوني چینل په جوړولو ټینګار وکړ. ملا برادر وایي د افغانستان راتلونکي حکومت پراخ بنسټه دی او په پاکستان کې ځان وژونکي حمله 1300 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. وسم بشپړ خبرونه. خاغلی قالیباف ویلی چې د ایران اراده د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. ایران د راپورټ سره سم د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف د افغانستان وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره ویل چې د دنیا شنان دي د امریکا شرمون کی تیخته د امریکا د نړیوال قدرت د زوړتیا ښکارا سمبول په توګه تحلیلی. نن د افغانستان د چارواکو او خلکو تجربه د ټولو مخته ده. خاغلی کالیباف زیاته کړه په امریکا د افغانستان د ځنو چارواکو باور چې فکر یې کوو دغه هیواد لپاره به امنیت او پرمختګ ډالۍ کړي ستراتیژیکا تیروتنه وه. له بلې خوا د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی رئیسی هم مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو په رایو سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښې اړیکې لرلی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیګا د ایران ولس ته په خپلې لومړنۍ ټلویزیوني وینا کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران د خپلو ګاونډیانو امنیت د ځان امنیت ګڼي څرګنده کړه. تر اوسه مې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره له 500 زیاتې غونډې او تماسونه درلودلي دي او په دغو خبرو اترو کې مې له وادونو سره په تعامل باندې ټینګار کړی دی. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیس په ژوندې بڼه خبرېدونکي دغه ټلویزیوني وینا کې د افغانستان وروستیو بدلونو ته اشاره وکړه. ویل چې د افغانستان حل لاره د خلکو پر رایو سره د حکومت جوړېدل او په دغه هیواد کې د خلکو د ارادې واکمنېدل دي. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران تل د سولې قرارې او د افغانستان د ولس د ارادې او غوښتنې د واکمنېدو په تکل کې پاتې شوی دی زیاته کړه. په دغه هیواد کې د خلکو په رای سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښې اړیکې درلودلې شي. د اسلامي ایران ولسمشر په دې خبره سره چې د افغانستان خلک په تیرو کلونو کې له ډیرو زیاتو تاوانونو سره مخامخ شوي دي څرګنده کړه. د افغانستان مسالې وښودله چې د امریکایانو شتون نه یوازې په هېڅ ځای کې امنیت نه رامنځته کوي، بلکې د امنیت د لارې خند هم ګرځي. آیت الله رئیسی د ټیم مذاکراتو په حق له همول شو مذاکره او خبرې اترې د ډیپلوماسي اوزار دی، او ایران ترې ډډه نه کوي خو لویدیځ او امریکا له دبو سره د مل خبرو اترو په لټه کې دی. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو د افغانستان حالات څېړلي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بیګا د ټلیفون له لارې د افغانستان د وروستي بدلونو په اړه خبرې اترې کړې دي. د حسین امیر عبداللهیان او شاه محمود قریشي ترمنځ په دغه ټلیفوني تماس کې له خپلو روسي او چینی همرتبه سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د تیرو څو ورځو له سلا او مشورو وروسته موافقه وشوه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په راتلونکو څو ورځو کې د خارجه وزیرانو هم دا شنګه د ځانګړو استازو په سویه یو آنلاین غونډه تر سره کړی شي. دغه د ځانګړو استازو په سویه خو آنلاین غونډه نن تر سره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې 13 ورځو کې د روسیا او چین له خارجه وزیرانو سرګی لواروف او وانګي سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ایران اسلامي جمهوریت په سیمه او نړۍ کې د واغیزناک واد په توګه تل د سیاسي خبراتو لړلارې د افغانستان د کړکېچ په شمول د سیمه د بهرنیو د ورولو په تکل کې دي. خاغلی جبلی د افغان ولس لپاره د ځانګړي ټلویزیونی چینل په جوړولو ټینګار کړی دی. زموږ خبريال راپورټ راکړي د ایران د رادیو او ټلویزیون ادارې د بهرني څانګې مشر خاغلی پیمان جبلی نن د خراسان رضوی د رادیو او ټلویزیون له ادارې سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان ورستیو پیښو ایجاب کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ځانګړی ټلویزیونی چینل جوړ کړو. د ویل په بهرنیو چینلونو کې زموږ دنده او ماموریت د اسلامي ژوند د سټایلونو معرفي کول، د انقلاب د پیغام انتقالول، او د اسلامي انقلاب ارزښتونو ته په پام سره د پیښو بشپړه پوښښت. ښاغلی جبلی زیاته کړه په طبیعي توګه د افغانستان په شمول د ګاونډیانو پیښو ته پام کول زموږ لپاره لومړیتوب دی، خو په افغانستان کې ورستیو پیښو ته په پام سره دغه لومړیتوب زموږ لپاره اوس ډیر مهم شوی دی. دم دراز ویل چې مونږه لا تیر وخت تر اوسه د افغانستان د حالاتو د پوښښ لپاره د رادیو پښتو، رادیو دری او آی فلم په دوا په شان بیلابیلې رسندوی لرو. هغلی جبلی زیاته کړي د افغانستان کې لورستیو سیاسي بدلون ورسته او د رهبرۍ د ستر مقام د فرمایش په لور د ګام اخیستو لپاره چې وی فرمایل مونږه د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړو، او په همدې لړ کې د افغانستان د خلکو د ځانګړي ټلویزیونی چینل د پرانستل لپاره جاجونه پیل کړي. هغه ویل مونږه به له افغان ولس سره د اغیزمن ارتباط د ټینګولو لپاره خپل ټولې هڅې وکړو. مغه ډول شي په نورو هیوادونو کې زموږ سیاست همدغه دی، او زموږ ټول کوشش دا دی چې د اسلامي انقلاب ارزښتونو ګاونډیو هیوادونو ته منتقل کړو. د طالبانو د حکومت د اعلان په اړه عزیزانو اوس هم پام وکړئ د آصف شینواری د غار علیګری راپورتا.
په داسې حال کې چې څه باندې درې اونۍ کېږي د طالبانو اسلامي امارت د افغانستان په پلازمېنه کابل سربېره په 33 ولایتونو واک ترلاسه کړی، خو د دې سره سره د مرکزي حکومت د جوړېدو څرک نه ښکاري. که څه هم طالبانو ویلو د تیرو جمعې له لمانځه وروسته به دوی د حکومت نوې تشکیل اعلان کړي، خو دا هم ونه شوه او لا هم معلومات نشته چې کله به حکومت اعلانېږي. امریکا او برطانیې ویلي چې د طالبانو د اعلان شوي حکومت په رسمیت پېژندلو کې به له بیړې کار وانخلي. ګاونډیو هیوادونو هم تر اوسه نه دي ویلي په څرګندو ټکو کې چې د طالبانو د راتلونکي حکومت سره به څه ډول چلند کوي. تازه د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د هغه حکومت پلوی کوي چې د خلکو د رایو په نتیجه کې رامنځته شوی وي. اوس د اروپایي ټولنې اتحادی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو د راتلونکي جوړیدونکي حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي دي. په دغه شرایطو کې په ټول شموله یا د ټولو خواوو په ګډون جوړ شوی حکومت، همدارنګه د ښځو او بشري حقونو خوندیتوب، بیا ځلی افغانستان د ترهګرو په ځالې د نه بدلولو، بشري مرستو ته د رسولو د اجازه ورکولو، همدارنګه هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د اجازه ورکولو زمینی برابرولو شرایط یې دي. اروپایي ټولنې ویلي که د طالبانو راتلونکي حکومت دغه شرایط عملي کاندي دوی به د په رسمیت پیژندلو کې هم اقدام وکړي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د حکومت په جوړولو لا هم د طالبانو تر خپل منځي اختلافاتو له امله جوړجاړی نه ده شوی او اټکل کیږي چې زر دا حکومت جوړ نشي. همدارنګه پر طالبانو بهرني فشارونه هم له ورځې بلې ته په زیاتېدو دي. کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشر راتګ هم د همدغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره اټکل شوی دی چې د اختلافاتو په راکمولو کې به مرسته وکړي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. ملا برادر وایي چې د افغانستان راتلونکي حکومت به پراخ بنسټ وي. د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پراخ بنسټ او اړخیزه حکومت د جوړولو وختونه کې شو. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن په دې حق نه په یو وینا کې ویلي چې طالبان د افغانستان د ټولنې لا ټولو پرګنو څخه د اړخیزه حکومت د جوړولو په تکل کې دي او ډېر ژر به دغه حکومت معرفي کړي. هغه ویل چې دغه ډله د افغانستان د ټولنې لا ټولو پرګنو څخه یو اړخیزه حکومت جوړول غواړي. ملا برادر زیاته کړې ده طالبان د افغانستان ولس ته ډاډ ورکوي چې د هغوی د معیشتي حالاتو د ښه کولو کوشش به وکړي او پراخ بنسټه حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤول وي او په هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. هغه د افغانستان اقتصادي پراختیا ضروري وبلله او ټینګار یې وکړ چې طالبان په دې برخه کې خپل پوره پوره کوشش کوي. په پاکستان کې ځانوژونکي حمله اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولی ده. پاکستانی رسندوی وایي چې د بلوچستان په ماستونګ سیمه کې یوې چاودنې اتلسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولی ده. د سرچینې د راپورټونو له مخې چاودنه په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوې او چاودونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستي. د یادولو ده چې همدې سیمې ته نږدې څو ورځې وړاندې هم دوه پاکستانی عسکر په یوه برید کې وژل شوي وو. پاکستانی رسندوی وایي چې په ورستیو کې په پاکستان کې ناامنۍ زیاته شوې ده او په پاکستانی پوځ بریدونو زور اخیستی دی. ورستیو پیښو د پاکستان حکومت ته هم اندېښنې راپیدا کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دغه د تحریک طالبان کار دی چې له بهره ورسره ملاتړ کیږي. د امریکا لوی درستیز په افغانستان کې د پراخي کورنۍ جګړې اټکل کوي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې د یو پراخ کورنۍ جنگ احتمال شته چې کیدی شي ورسره تر هغه ډلې بیا د هوا تراشي او ځانونه منظم کړي. جنرال مارک میلی په جرمنی کې لا فاکس نیوز سره په مرکې کې ویل زما پوځي اټکل دا دی چې احتمالاً افغانستان د یوې کورنۍ جګړې په لور ځي. د امریکا لوی درستیز زیاته کړې ده نه پوهېږم چې طالبان به ځان تثبیت او یو حکومت چې پر ټول افغانستان کنټرول ولري جوړ کړی شي او کنه. دا اندېښنه وښوده چې تر هغه ډلې به په افغانستان کې لا ګډوډي او د وضعیت لا بېثباتۍ د ځان د بیا منظمولو لپاره ګټه واخلي. طالبانو چې په څو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه تقریبا بې جګړې ونیول په ورستیو شپږو ورځو کې په پنجشیر کې له مقاومت سره مخامخ دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز هم دا راز ویلي فکر کوي چې لږ تر لږه په افغانستان کې د یوې پراخې کورنۍ جګړې د پیښېدو ډېر زیات احتمال شته او هغه به په حقیقت کې د داسې شرایطو سبب شي چې القاعده یا داعش ترهګره ډله یا نور ترهګران ځان بیا منظم کړي. جنرال مارک میلی پکلک ویل تاسو به د 1240 یا شپږ دیرشو میاشتو په مینځ کې ووینئ چې تر اګر ډلې به ځانونه بیا په سیمه کې منظمې کړي موږ به دا شرایط تر نظر لاندې ساتو. امریکا په افغانستان له ترهګرۍ نشهیزو موادو لا تولید او قاچاق سره د مبارزې په پلمه دغه هیواد ونیو او اوس له 20 کلونو وروسته په بېشرمانه ماتې سره له دغه هیواده وتلی دی. ګوګل د افغانستان د حکومت لسګونو ایمیلونه په موقتی ډول بند کړی دي. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ لمخې ګوګل د افغانستان د حکومت ځنې ایمیلونه په موقتی ډول بند کړی دي. ګوګل کمپنی دا کار د دې لپاره کړی چې طالبان د پخوانی حکومت د چارواکو حساس معلومات ترلاسه نه کړي. ګوګل په یوه بیان کې ویلي چې د اړوندو ایمیل اکاونټونو د خوندیتوب لپاره دا اقدام په موقتی ډول تر سره کړی دی. ګوګل وی چې د مالیه سنایو لوړو زده کړو او قانونو د وزارتونو په شمول شوخه څلور شتونو افغان چارواکو د رسمي ملن لپاره د ګوګل لا ایمیل کار اخیسته. د افغانستان د ولسمشر دفتر هم لا ګوګل څخه کار اخیسته. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان شوخه 9.5 میلیارډ ډالری اسعاري زیرمې هم کنګل کړي دي. ګمان کیږي چې امریکا به تر هغه د افغانستان بانکي پښتوانه او اسعاري زیرمه آزاد نه کړي چې په افغانستان کې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ حکومت جوړ شوی نه وي. دا و د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې و دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
په ایټنی خبرو کې د ایرانی ملت لګټو په ساتنې د اسلامي ایران د ولسمشر ټینګار د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي ایران ولسمشر په خپل ژوندۍ ټلویزیونی وینا کې د اقتصاد او په کرونا واکسین کې چې چټکتیا لپاره د دیارلسم حکومت د هوډ په شمول د بیلابیلو موضوعګانو په اړه له ایرانی ملت سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د خلکو په رایو سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښه اړیکې درلودلې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران ولس ته په خپل لومړنۍ ټلویزیونی وینا کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ایران د خپلو ګاونډیانو امنیت د خپل ځان امنیت ګڼي څرګند کړه. تر اوسه مې د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره له 500 زیاتې غونډې او تماسونه درلودلې دي او په دغو خبرو اترو کې مې له هیوادونو سره په تعامل تاکید کړی دی. د اسلامي ایران ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی په ژوندۍ بڼه خبریدونکو دغه ټلویزیونی وینا کې د افغانستان ورستیو بدلونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د افغانستان د مشکلاتو او بحران حل لاره د خلکو پر رایو سره د حکومت جوړیدل او په دغه هیواد کې د خلکو د اراده واکمنیدل دي. هغه په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ایران تل د سولې قراره او د افغانستان د ولس د اراده او غوښتنې د واکمنیدو په تکل کې پاتې شوې دي زیات اکړه. په دغه هیواد کې د خلکو پر رایو سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښه اړیکې درلودلې شي. اسلامي ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې د افغانستان خلک په تیرو کلونو کې لا ډیرو زیانونو سره مخامخ شوي دي څرګند کړه. د افغانستان مسلې وخودل شي د امریکایانو شتون نه یوازې په هیڅ ځکه امنیت نه رامنځته کوي بلکې د امنیت د لارې خند هم ګرځي. آیت الله رئیسی د ایټمی مذاکراتو په حق له هم ویل چې مذاکره او خبرې اترې د ډیپلوماسي اوزار دي او ایران ترې ډډه نه کوي خو لویدیځ او امریکا له دباو سره د مل خبرو اترو په لټه کې دي. هغه په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې په ایران باندې دباو اچولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې او لویدیځوالو دغه کار په زلونو آزمایلې دي څرګند کړه. له دباو او ګواښ سره مل خبرې اترې نه قبلو او د ایران د حکومت د خبرو اترو چورلیز د ایران د ولس ګټې او د بندیزونو بشپړه ختمېدل دي او له دې به یو قدم هم شاته نشو. امریکایی پوهنکور اټلانټیک شورا د امریکا په انتخاباتو کې د بایدن لا بریالیتوب ورسته هیله څرګنده کړه چې حقیقي ډیپلوماسي او تعامل او نو د ایران د بشپړه تسلیمیدار رزو د 2020 میلادي کال د جنوري لا شلمې ورسته د ایران پر وړاندې د سپینې ماڼۍ د سیاست رودوي. خو امریکا هم غراز د 2023 پریکړه لیک او برجام خلاف ورزی کون کی دا او همغه سیاست چې د ټرمپ په پړاو کې اجرا کیده تر اوسه هم دوام لري. په دې زمينه کې د اروپایانو په کړچار هم نیوکه کیدلې شي، ځکه چې اروپایانو که څه هم د امریکا له اړخیز پالنې سره مخالفت کړی دی، خو په عمل کې هیڅ نه دی کړی، بلکې له امریکا سره یې ملګرتیا کړې ده. په داسې حال کې چې پوهیدل بایکاټونه غیر قانوني دي. هماغه ډول چې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای جوته کړې ده، ایران به هغه وخت خپلو برجامین ژمنو ته ستون شي چې امریکا په عمل کې ټول بایکاټونه لغوه کړي، نه په کاغذ او تشه خوله، او دغه د بایکاټون لغوه کول بیا ایران په وسیله وازمیل شي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
درنو محترم اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دغه لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د سرګندونو ځنې برخې درته وړاندې کیږي. په نننۍ برخه کې معظم رهبر صبر د امام علی علیه السلام د حکومت یو څرګند ځانګړتیا معرفي کوي، او په دې لړ کې د صفین او جمل د جنگونو دوو نمونو ته اشاره کوي. راځي چې د هغوی لنډ شان وینا په ګډه وورو. په جنگ صفین کې د جنگ له پیلېدو مخکې یو وړل کسانو ډیره بیړه کوله چې امیر المؤمنین علی علیه السلام ولې حمله نه کوي. ټینګار یې کاوه چې حمله وکړي. امیر المؤمنین وفرمایل، زه د جنگ په تکل کې نه یم، بلکې د هدایت او لارښوونې په تکل کې یم. یو ورځ هم چین خطا او جنگ زنډوم، وجه یې دا ده چې شاید ځنې کسان حقیقت ته غاړه کېږدي او نېغې لارې ته راشي. خو کله چې نا امیده شو ومولیدل چې نه، څوک نه راځي، نو هده به توره راوباسو او جنگ به شروع کړو. د جمل د جنگ په پیخه کې چې د امیر المؤمنین لپاره یو سخت ازمیخ و، د جمل د خاوندانو په حق له یو فرمایل، دوی راغون شول، سره یو شول لپاره د دې چې د دې حکومت په حق لا چې امیر المؤمنین تر رسیدلې ده خپل قهر سرګن کړي. وی فرمایل، زه به صبر وکړم، خو تر کومه کله چې ووینم چې د دوی حرکت ستاسو مسلمانانو په منځ کې درز رامسته کوي، اختلاف اچوي، ورونه د یو بل په مقابل کې ودروی، نو هغه وخت به لاس په کار شم او د فتنې علاج به وکړم. خو تر هغه وخته چې ممکنه ده صبر کوم او په نصیحت سره چلند کوم. محترم اوریدونکو، د تلپاتې وږمو په پروګرام کې مو د امام علی علیه السلام د یوې بیلګې یعنی صبر په حقله د رهبرۍ د ستر مقام آیات الله العظمی خامنه ای لنډه شان وینا واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځي، تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
نو ولعالم تا سړی نه شوېلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګلون اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې زموږ خبرونه مو خوښي شوي وي. دوستانو د اگست په 15 نیټه کابل ته د طالبانو لور تګورسته تر اوسه په افغانستان کې لا د حکومت مسله له شکونو سره مخامخ ده. طالبانو په سر کې ویل چې په یو دوه اونیو کې به په افغانستان کې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، خو نن چې د ستمبر 15 نیټه ده او کابو 40 ورځې د هغوی لولکې تیریږي، لا هم طالبان وایي چې ښایي د دولت جوړولو کار یو اونۍ نور هم وخت واخلي. د طالبانو سیاسي مرستیان مولا عبدالغنی برادر پرون ویل چې دغه ډله هم هغه شان د دولت جوړولو لپاره په سلا مشورو لګیا ده او ډیر زر به نوې دولت اعلان کړي. دا چې ولې تر اوسه طالبان د نوي دولت په جوړولو نه دي توانېدلې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. طالبان خپلې پراخې سلا مشورې او د یو پاخه دولت جوړول د دې ځان علت ګڼي او ځینې راپورونه بیا د طالبانو په مشرانو کې د دولت په سر د اختلافاتو خبر ورکوي او ځینې هم د بهرنیو لاسوهنو خبر ورکوي. لبل خو د پنشیر مسله او ما غشان لاین هله پاتې ده. طالبانو په سر کې ویلی وو چې ډیر زر به د پنشیر مسله د خبرو او یا هم د زور له لارې حل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې نه خبرې کامیابی شوې دي او نه د پنشیر په نیولو بریالي شوې دي. عزیزانو مون با نن په دغه موضوعګانو باندې د دوو شخصیتونو په فرانسې کې میشته، د افغانستان د چارو د کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او د افغانستان د چارو د بل کارپوه مولوي صاحب قلم الدین نظرونه درته وړاندې کوو. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځي یو لنډه شانده ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، د طالبانو سیاسي مرستیار مولا عبدالغنی برادر پرون ویل چې دغه ډله هم هغه شان د دولت جوړولو لپاره په سلا مشورو لګیا ده او ډیر زر به نوې دولت اعلان کړي، دا چې ولې تر اوسه طالبان د نوي حکومت په جوړولو نه دي توانېدلې؟ ځینې کسان وایي چې په طالبانو کې دننه اختلافات موجود دي او طالبان بیا وایي چې نه، دوی لا خپلې سلا مشورې نه دي پوره کړې. ستاسو څه نظر دی د دولت په جوړولو کې د ځنډ علت څه کېدای شي؟
خبره خو ده چې د دې موضوع په څېړنه کې باید سره یو قطع نظر ونه لري. کیدای شي ډېر عوامل سره شریک وي او د ټولو په مجمع کې دا نتیجه راوتلې وي چې حکومت جوړ نه کړی شي. خو دا خبره چې طالبانو په منځ کې به ذاتل بیني اختلافات وي، دا خبره واضح ده، ځکه چې طالبان د ایدیولوژیک له لحاظه ځینې ډېرې افراطي دي، ځینې ماتېدل دي، او نو کیدای شي چې د حکومت د جوړولو په نامه باندې سره مخالف. مگر بل خبره دا ده چې خارجي عوامل هم شته دي، چې نه غواړي چې په افغانستان کې ډېر زر داسې حکومت جوړ شي چې ټول افغانستان دپاره د منلو وړ وي. او دا خبره ماته ډېره د اندېښنې وړ خبره ښکاري، ځکه که چېرته ډېر زر حکومت جوړ نه شي او د افغانستان په پاتې برخو کې تر اوسه پورې طالبان ولکه نه پیور لري، د طالبان حکومت قبضه وارده نه شي کړی، نو دا امکان شته چې هغه عوامل چې غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي او د دې د مداخله لپاره زمينه مسايده وي هغه سره راپورته کړي او دا امیدواري خلکو ته پیدا شي چې طالبان د دې جوګه نه دي چې په ټول افغانستان کې ورګوي او د دې وکولای شي چې خپل موخو ته ورسي. زما په خیال هره ورځ چې د حکومت نه جوړې د پوره ځوانې په باندې تېري دغه یو چانس دی چې د افغانستان خلک اوپتېره تېرې طالبان دې لاسته ورکوي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر محمد اکبر وردګ. همدا پوښتنه به له مولوي قلم الدین صاحب نه وکړو. مولوي صاحب، طالبان په زغر د وایي چې د تیرو حکومتونو کسان به په دولت کې نه وي، خو له بلې خوا د پراخ بنسټ او د ټولو قومونو او سیمو په ونډې سره د حکومت د جوړولو ادعا کوي. دا چې دا د شل ورځې تیرې شوې او دوی د حکومت په جوړولو نه دي بریالي شوي، اصلي علت یې څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو او دین چې تاسو ته سلامونه علمي کې هله وو امدا څه توقع دي خلق او توقع دي ولسمو توقع دي جامع جهانی امدا د چې باید زر د حکومت اعلان شوی وای. خو د افغانستان له حالاتونه دوی خبر نه دي، ولسمو امدا رنګه لیو کور نه سړی کډه وکي بل کور ته لاړ شي، نو په هغه کور کې واته لاس ورځې خپل سامانونه خپل ځای باندې نه شي برابرولی. او دا خو یو تحول و، نظام لا تر اوسه قایم شوی نه ده. نو دا هغه مشکلات دي چې خلک دا نه شي درکولی. او دا د حکومت جوړښت دا سينو چې په قطر کې دا حکومت جوړ شوی او راوړې وای دلته چولای وای. دوی راغله دلته مختلفو خلکو سره، دوی لیدنې کتنې د علماو سره، له سابقه خلکو سره دوی لیدنې کتنې وکړلې، تر څو پورې دوی د غومر شروع په چوکاټ کې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې ملي او بین المللي حمایت ولري. نو دا باید کافی غور پې باندې وشي. او دا بیا نه غواړي چې بیا سبا ته بیا پې پښمانه وي لکه ډاکټر غنی چې درې ورځې به یې د وزیر نه وې وتلی، بیا بیا هغه بدل کړ بل به یې راوت. دا یو غلط کار ده. دا د حکومت د جوړښت لوی نقصانونه دي. دوی په دې باندې مکلف دي چې په پراخ غور باندې کوښښ وکړي یو داسې حکومت رامنځته کړي چې بیا سبا ته نه دوی پې پښمانه وي او نه بلنلي ټولنه ور باندې اعتراض وکړي. په دې باندې دوی بختي احتمالا چې په همدې روانه هفته کې به دوی خپل حکومت اعلان کړي.
ډېره مننه کوو د مولوي صاحب قلم الدین. دلته یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هندارې کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. راګرځو خپل بحث ته. عزیزانو، د پنجشیر مسله لا هم لا ینحل پاتې ده. طالبانو په سر کې ویلي وو چې ډېر زر به د پنجشیر مسله د خبرو او یا هم د زور له لارې حل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې نه خبرې کامیابې شوي او نه یې د پنجشیر په نیولو زور رسیږي. اوس طالبان وایي چې که پنجشیر تسلیم شي نو هغوی سره به هم د افغانستان د نورو سیمو د خلکو په شان مناسب سلوک وکړو. دلته به د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نه دا پوښتنه وکړو چې د پنجشیر د مسلې د نه هواری علت څه دی او کدا مسله هم داسې پاتې شي، په راتلونکو کې د افغانستان لپاره څه پایلې لرلی شي؟
خبره خو داسې ده چې د پنجشیر د مسلې په برخه کې طالبانو او د پنجشیر ډلې مذاکرې وکړي او که د ما معلومات صحیح وي، د پنجشیر وختران داسې غوښتنې لري چې د هیڅ ډول حکومت لپاره به د منلو باندې وړ نه وي. د مثال په توګه دوی وایي چې په د پنجشیر ټول واکداران والي او نور مهم مهم چارواکي باید د پنجشیر د خلکو له خوا وټاکل شي. د پنجشیر ته به د هیڅ ډول ممانعت موجود نه وي چې کوم خارجي هیئت راځي یا کوم چا خارجي پروژه راځي چې دولت مرکزي دولت به د ممانعت حق ونلري. او حتی دا ویلي دي چې په راتلونکي حکومت کې د صدارت چوکۍ او صدارت چوکۍ د دوی وي. او همدارنګه به دوی د ټولو وزارتونو کې ممانعت چوکۍ په لاس کې ولري. دا ډول غوښتنې مو په نظر باندې ډېرې افراطي دي او د طالبانو دپاره خو څه کوي چې حتی د یو معتدل حکومت دپاره هم د منلو نه دي. مګر خبره دا ده چې ما په نظر باندې اوس د خبرو اترو له لارې وخت تېر شوی دی. اوس یوازې په نظامي ډګر کې د حل لاره پاتې ده که چېرته طالبان بریالي شي. موضوع حل ده او که طالبان بریالي نه شي دا یو ډېره خطرناکه پېښه ده ما په نظر باندې، ځکه چې ما در مخکې هم وویل چې خارجي قوتونه او هغه خلک چې لا په تر اوسه پورې د طالبانو له ویرې نه پک پاتې دي رابرلام شي او د پنجشیر د خلکو د جریان سره به ملګرتیا وکړي او د افغانستان جګړه به بېرته د سولې سیمې دپاره اوږده شي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر محمد اکبر وردګ له هغوی په خدای پامانۍ سره. مولوي قلم الدین صاحب، تاسو څه وایئ؟ طالبان خو وایي چې مونږ خبرې اترې کوو خو تر اوسه خبرې نه دي کامیابې شوې. له بلې خوا یې حملې هم کړې دي چې مقابل لوری وایي د طالبانو نه ډېر زیات بلکې په سوونو کسان اسیران کړي دي او د هغوی حملې په شا تمبولې دي. تاسو څه وایئ د پنجشیر په مسله؟ آیا دا به زر حل شي که نه؟ پنجشیر به بیا هم د تیرو وختونو په شان بیا هم په افغانستان کې د مخالفت او مقاومت
کافی وقت پنجشیر تا سیدی خبرو لاری نا مسئلہ حل کی او دی پنجشیر حیعتو نا راغ نا چارکارو کی دی طالبانو حیعتو سرکی ناس بیا نور علماء و مسیران راغ نا کابل کی ناس نو پرا پینزل لسورز دوی تا پیرسات ورکل سی خود دوی لدغ پیرسات نا گت وانخ سای شوی او پا پنجشیر کی یو سو محدود باغیان دی دوی دی امریکیانو پر شتون کې چې یو لک نخکری دلته موجود دی وی حکومت یو درې لک عسکر ورسره وو طالیګي باندې ورې ویلې هیڅ یو نه پر ووس بیا خللې ده هلته ولاړ ده خلکو ته هغه ورکوي فریب ورکوي. بالاخره به تاسو ووینئ چې دغه یوه وړکۍ نقطه به داسې پر شرمیدلي حال باندې به تسلیم شوي وي او دوی به انشاءالله د تیښتې لاره پیدا نه سالیږی. دوی همیشه له ملت سره خیانت کړی، له اسلام سره یې خیانت کړی، یو اسلامي نظام چې راغلی دغه سره یې خیانت کړی. ټول پنجشیریان او ټول تاجک معنا دا نه ده چې هغه د اسلام مخالف وي یا په دې ملک کې اسلامي نظام سره جوړ نه دي. دا ډېر محدود کسان وي او دا به په خپله ماته خوري. اوس هم د طالبانو مذاکرات روان دي، اوس هم ورته وایي چې راشئ نور مځان خرابوي او مه طالبان وزنئ. خو متاسفانه چې دوی نه له عمومي عافې نه ګټه واخیستله او دغه د امریکا شکست، فاحش شکست او تښتېدلې پر شپه کې له دې نم دوی عبرت وانخیست. دا اصلا افغانان نه دي، دا کانو شکست او تېښته پر شپه کې دولس بجې باندې دا د ټولو افغانانو کاروایی ده، لاسته راوړنه ده او دا یو ابر قدرت جهانی ته فاحش شکست د تنادی طالب نه ده. دا د ټول ملت ته د نر د ښځې تاجک ازبک ترکمن پنجشیری هزاره دا د ټولو فتحه ده. او دومه خبره دا ده چې تاسو ته در معلومیږي د افغانستان خلک پا پسلو کې نن نوی اشاریا و مسلمانان دي جهاد کړی شهیدانی ورکړی دي او دلته 3 میلیونه مسلمانان شهیدان شوی دي لپاره د یو اسلامي نظام اوس اسلامي نظام کور ته راغلی ده د افغانستان د ټولو خلکو قبول ده که هغه د پنجشیر خلک دي که هغه د کاپیسا خلک دي که هغه بامیان اهل تشیع دي ټول ته قابل دي قبول.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو د افغانستان د روانو چارو په اړه د افغانستان د دوو شخصیتونو ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او مولوي قلم الدین صاحب نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
رواتسپانو تا کتنا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت ونو د ځینو بهرني ورسپانو مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې زموږ سره ملګری واوسئ.
خو دوستانو، دا هم د تهران رسپانو په سر کې کیهان رسپانه ده. کیهان رسپانه بیا په خپل لومړی پاڼه کې لبنان ته د ایران د تیلو د کشتیو رسیدو ته په اشاره سره لیکلی دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د مدیترانې په سمندر کې د خپل اقتدار او قدرت په خودلو سره امریکا له بې شرمۍ او سپکاوي سره مخامخ کړی ده. رسپانه لیکي چې نن سبا له ایرانه د لبنان د تیلو د پیر او د دغه هیواد ته د تیلو د کشتیو د لیک موضوع په نړیوالو رسنیو کې ډیر انعکاس موندلی دی. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې په دې لړ کې په وروستیو 3 ورځو کې 3 ایراني تیلي کشتۍ لبنان ته تللي او دغه هیواد ته یې تیل وړي دي. دې سره هممهاله 4مه کشتۍ هم د لبنان په لور د روانېدو لپاره تیاره ده. ورځپاڼه لیکي د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان د پارلماني فریکشن له عیسوي مشر جبران باسل سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي د اسلامي جمهوریت حکومت تیار دی چې سونګ په زمینه کې د لبنان اړتیاوې تامین کړي. هغه په دوام کې یادونه کړې ده په لبنان کې د سونګو د نشتون کړکېچ د سیونیستي رژیم له لورې یوه پلان شوې دسیسه وه چې د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ د عمومي منشي په تدبیر سره شنډه شوې ده.
عزیزانو، دا هم خراسان ورسپانه ده. دغه ورسپانه بیا په خپل لومړی مخ کې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د استخباراتو د مشر سفر ته په اشاره سره یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی د طالبانو د شپنی مهاله تر ډزو او په کابل کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه تر راپورونو وروسته د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته راغی تر څو د طالبانو ترمنځ روغه جوړه وکړي. د مقاله لیکوال نبی شریفی یادوي راپورونو ته په اشاره سره داسې لیکي، داسې ښکاري چې په کابل کې د طالب مشرانو ترمنځ د قدرت په سر کشالې او شخړې رامنځته شوې دي. لیکوال زیاتوي چې دوی دوی ورځې کېږي چې د نوی حکومت د مشرتوب لپاره د ملا عبدالغنی د ټاکل کېدو په اړه په غیر رسمي توګه راپورونه خپریږي، خو د کابینې د ټاکل کېدو چارې لا هم له ځنډ سره مخامخ شوی. په مقاله کې راغلي په دغو مسایلو کې په کتو سره په کابل کې د قدرت په سر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د دوو مرستیالانو ترمنځ د قدرت په سر کشالې را روانې دي. لیکوال زیاتوي چې د دغو شخړو او کشالو یو لوری د طالبانو ډیپلوماټیک څیره او د دې ډلې بنسټګر ملا عبدالغنی برادر دی، او بل لوری بیا د حقانی د چینل مشر او د پاکستان د استخباراتو سره د طالبانو اصلي غژملونکي سراج الدین حقانی قرار لري. وړاندې مقاله کې راغل شوي دي چې وروستیو شپو ورځو کې به په جلال آباد او کابل کې ډزو غږونه واورېدل شول چې طالبان دا کړی ده چې یادې ډزې د پنجشیر په ولایت کې د عملیاتو د بریالیتوب له امله خوشحالي دي. لیکوال د مقالې په دوام کې د افغانستان د تولو نیوز خبری چینل راپور ته په اشاره سره د طالبانو اداره دوي او لیکي چې په یادو ډزو کې اوولس تنه کسان وژل شوي او یو څلوېښت نور هم ټپیان شوي دي.
دوستانو د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې هم د خپلو بهرنیو خبرونو په سر کې د سیونیستي رژیم له لوري د فلسطینیانو عام وژنې ته په اشاره سره لیکلي دي. یو سلو شلو نړیوالو ارګانونو، موسسو او تنظیمونو د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې پر اسرائیلو باندې د وسلو پیر بند کړي او په دغه منحوس رژیم باندې سخت بندیزونه ولګوي. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي له امریکا او له اروپایي هیوادونو څخه د یو سلو شلو نړیوالو ارګانونو او تنظیمونو په یوې ګډ لیکې په اسرائیلو باندې د وسلو د خرڅولو د حقوقي پایلې په اړه امریکا او اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی. دغه لیک ټینګار کوي چې هر یو هیواد چې په اسرائیلو باندې وسلې خرڅ کړي نو د دغه رژیم له لورې د فلسطینیانو د عامې وژنې په جنایت کې به شریک بلل شي. پلی کې راغلی دی موږ مدني رسنیز او بشری ټولګې د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې په اسرائیلو باندې د وسلو خرڅولو بهیر دی بند کړي او د فلسطینیو وګړو د ټول وژنې په وړاندې دی له دغه رژیم سره سخته مقابله وکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جوان ورځپاڼه ده چې په خپل لومړۍ پاڼه کې په ویانا کې د ایران د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اټومي مسایلو په اړه د خبرو اترو د بیا پیلېدو غوښتنې ته په اشاره سره لیکي چې نور د فور وخت ختم شوی او اوس د نقد معاملاتو وخت را رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې اروپایي هیوادونه نور نشي کولای په تشو وعدو او ژمنو سره له ایران څخه امتیازات واخلي او خپل شرایط په ایران باندې وتپي. ورځپاڼه په دوام کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرو ته په اشاره سره لیکي چې ویلي موږ د مذاکراتو سره مخالف نه یو، خو دغه مذاکرات باید په عملي بڼه په ایران باندې د امریکا د غیر قانوني بندیزونو د لیرې کېدو زمینه برابره کړي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې بیا لیکي چې د فرانسې او د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو اترو وروسته لا هم په ویانا کې د اټومي مذاکراتو د بیا پیلېدو هیڅ درک نه لګیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه مسله د یوې خوا څخه د دې خودنه کوي چې د ایران نوی مذاکراتي ټیم نه دی ګمارل شوی، او له بل خوا د دې خودنه کوي چې رئیسی په مشرۍ د ایران نوی حکومت له لویدیځو سره د اټومي مسایلو په اړوند د مذاکراتو لپاره نوی دریز غوره کړی دی.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته. البته باید ووایو چې دغه ورځپاڼو دغه لیکن مونږ له انټرنیټ راخستی او تاسو سره هم شریکو. باید وایو چې دغه لیکن دغه ورځپاڼو خپل دریزونه دي. لکه څنګه چې پوهیږئ په کابل کې له یوې مودې راهیسې چاپي مطبوعات بند شوي او زیاتره ورځپاڼې خپل مطلبونه په آنلاین ډول خپروي، نو کلید آنلاین خپرونه په خپلې ویبپاڼې کې مختلفو خبرونو ته انعکاس ورکوي چې مطلب یې ځینې مطلب یې له تاسو سره شریکوو. دغه آنلاین خپرونه د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حواله لیکي، په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو جدي کار روان دی. د خپرونې په وینا ملا برادر ویلي دي اسلامي امارت به داسې حکومت جوړ کړي چې پر مټ به یې په افغانستان کې خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره او بشپړ امنیت به یې خوندي شي. خپرونې په دوام کې لیکلي دي نوموړي دا هم ویلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره به په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو په لیکېدو زمینه هم برابره شي، خو ملا برادر دا نه دي ویلي چې د نوي حکومت مشري به څوک کوي.
دوستانو، د هم مسیر ورځپاڼه د کابل چاپ دغه ورځپاڼه بیا د امریکا د جګپور جنرال مارک میلی خبرو ته په اشاره سره په امریکا کې لیکي چې په امریکا نیوکه کړې چې په افغانستان کې په لوی لاس د کورنیو جګړو د رامنځته کولو په لټه کې ده. ورځپاڼه لیکي د غربي تبلیغاتو په دوام کې مارک میلی ویلي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم نشم ردولی. مطلب کې راغلی دی غربي رسنیو او چارواکو د تبلیغاتو په دوام یو ځل بیا د امریکا پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان مارک میلی په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا او همداراز د کورنۍ جګړې احتمال نشي ردولی. د ورځپاڼې په وینا هغه زیاته کړې ده د دې احتمال شته چې ترهګرې ډلې له فرصت په استفادې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او ورانکارو چارو لاس پورې کړي.
خوږو دوستانو، نننیو مطبوعاتو ته د وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.